سروان صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه فاروق صاحب، تاسو هم ستړي مشه درنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. سات لاس پچې شو د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې په راپورونو سربېره دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي. تر هر څو وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې ناجیه صاحب یې وړاندې کوي.
السلام علیکم، د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سر ټکی. په کابل کې د مصر سفارت په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګېدو ملاتړ کړی. ټاکل شوی چې نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه په لومړۍ ورځنۍ مسابقه د بنگلاديش په میرپور کې مخامخ شي، او د هند صدر اعظم نریندر مودی د پاکستان د تروریزم په صدرولو تورن کړی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د مصر سفارت وایي د غهیواد تل په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو ملاتړ کړی. د مصر د سفارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه، د غراز راغلی چې مصر د افغانستان له حکومت سره د پولیسو د روزنې، تعلیمي بورسونو او بشري مرستو په شمول په مختلفو برخو کې همکاري کړې ده. د خبر پاڼې له مخې د مصر سفارت پرون شنبه د افغانستان له بشري مرستې افغان سره میاشتې ټولنې ته وسپارلې. په دغو مرستو کې د ژمي لر رسیدو مخکې د کورنیو اړتیا وړ مسایل شامل دي. د پروان ولی وایي په بګرام کې میشتو نړیوالو ځواکونو ژمنه کړې چې د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره په دغه هیواد کې د مرستې رسولو پروګرام پیلوي. محمد عاصم ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ځواکونو له لورې په بیلابیلو برخو کې د مرستو ژمنه شوې ده. ښاغلی عاصم زیاته کړه چې په بګرام کې ډېر ځواکونه ژمنه کړې چې په سیمه کې به له 500,000 تر 1,00,000 امریکایي ډالرو پورې وړې پروژې تمویل کړي. د طالبانو په یو برید کې چې د دغه ولایت د خنجان ولسوالۍ پورې مربوط شمالي سالنګ کې په یو پوځي موټر وشو، دوه سرتیري او یو میرمن وژل شوي او د یو ماشوم په ګډون درې تنه ټپیان شوي دي. د خنجان ولسوال لطف الله هاتف ازادي راډیو ته وویل دا پیښه پرون شنبه په ورځ شوې ده او ټول قربانیان او ټپیان د یوې کورنۍ غړي دي. ښاغلی هاتف ویل برید کوونکي په تیښتې بریالي شول خو تر تعقیب لاندې دي. وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤول منلی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به نن په لومړۍ ورځنۍ مسابقه د بنگلاديش په میرپور ښار کې مخامخ شي. دا مسابقه چې د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجې پیلېږي، د دواړو ټیمونو لپاره زیات اهمیت لري. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه درې ورځنۍ مسابقې وکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ شپېته پوله، یو اروپایي یورو 3.5 افغانۍ دیش پوله، یو انګلیسي پاوند 5.5 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستاني کلدارې 6.5 افغانۍ. د هند صدر اعظم نریندر مودی پاکستان د تروریزم په صدرولو تورن کړ. مودی ویل پاکستان هڅه کوي چې آسیا ته د تروریزم په خپرولو بې ثباتي رامنځته کړي. د زیاته کړي چې په نړۍ کې به د پاکستان په منځوي کولو کار وکړي. مودی په خپله پرونی ټلویزیونی وینا کې هم دراز ویل د پاکستان کړنې هند، بنگلاديش او افغانستان اغیزمنوي. نوې ډیلی ویلي د سپتمبر په 13 په کشمیر کې په یوې اډې باندې برید د پاکستان کار و. په هغه برید کې 13 هندي سرتیري ووژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مودی د وینا په وړاندې به غبرګون ښکاره کړي. د ایتالیا د سمندري ځواک یو بیړۍ د ایران بندر عباس ته ورسیده. دا په تیرو 15 کلونو کې د یو لویدیز هیواد د سمندري ځواک لومړنۍ بیړۍ ده چې د ایران په یو بندر کې لنګر اچوي. د ایتالیا سمندري ځواک ویل دا بیړۍ د دوو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د تاریخي او ښو اړیکو د بیا پیلېدو په لړ کې د ایران دغه جنوبي بندر ته تللې ده. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس اسناو ویل دا بیړۍ دوه اونۍ وروسته له دې بندر عباس ته ورسېده چې د ایټالیا د سمندري ځواک یو پلاوی تهران ته سفر وکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د سوریې په حلب ښار کې د پوځي وضعیت پر خرابېدو اندېښمن دی. دا خبره پرون د ده ویان وکړه. له حلب څخه راپورونه وایي چې نور بریدونه هم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې د رژیم ځواکونو چې د روسیې له ملاتړه برخمن دي د حلب په شمال کې یو شمېر سیمې نیولې دي. تېره اونۍ په سوریه کې اوربان مات شو. او امریکای چارواکي وایي د دغه هیواد په لویدیس کې د واشنگټن د سوداګرۍ په یو مرکز کې پر خلکو د ډزو په شک یو تن نیولی. د واشنگټن ایالت د غزمې د ادارې ویان مارک فرانسیس تېره شپه په ټویټر کې ولیکل ټوپکوال تېره شپه د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شو. د دغه مشکوک حمله کوونکي د نیونې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د تېرې جمعې په ورځ ناوخته یعنی د سپتمبر په 30مه د واشنگټن د برلینګټن ښار په یو لوی پلورنځي کې 15 تنه هغه مهال وژل شول چې یو وسله وال پر خلکو ډزې وکړې. تر اوسه پورې د دغه کس لوري پر خلکو د ډز وانګیز نه د معلومه خو چارواکي وایي دا چې نه خندل دلې چې د بریډ دی تورېستي عمل وي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه یو نړی مهم خبرونه.
تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د ماشم تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. د اورزګان د خلکو استازي وای حکومت د اورزګان د خلکو د امنیت غم نه دی خوړلې.
نو ته د دشمن څخه څه څه وې د نه یو د جمعي عملیات ته وې دي ټول لارې
خو د دې ولایت نوې سرپرست امنی قومندان وای
د دې وضعیت مخه پر د کابل او د کندهار او افغانستان مختلفو نقطو څخه راځم قوتونه د راګیر کړې دي.
د کندوز اوسیدونکو حمله ناامنۍ سر ټکوي.
وخت چې د ښار په 2 کیلومتر او 2 کیلومتر کې وسلوال مخالفین فعال حضور ولري تنا د چاوک او تنا د ښار د دوکانونو امنیت خو هیڅ معنا نه لري.
په فرق کې د هند او افغانستان اړیکې د لومړي ځل لپاره په یو علمي کانفرنس کې وڅېړل شوې. د کندهار چارواکي په دولتي ادارو کې د ځوانانو د ګمارنې شمنه کوي. د دې او نورو موضوعاتو د تفصیل ترڅنګ ونیس پروګرامونه مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې خبرو. ساعت لس بجې او اته دقیقې شوې. په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو یو شمېر استازي او د دغه ولایت د مدني ټولنې ځینې غړي وایي چې مرکزی حکومت د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته پام نه کوي. هغوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د اورزګان اکثره ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ دي او د دغه ولایت په امنیتي وضعیت کې هیڅ راز شوالی نه دی راغلی. په دې اړه د شریف الله شرافت راپور واوري.
که څه هم افغان امنیتي چارواکي وایي چې اورزګان ته نور ځواکونه لېږلي خو په ولسي جرګه کې د دغه ولایت یو شمېر استازي او مدني فعالان وایي چې د اورزګان په امنیتي وضعیت کې هیڅ ډول شوالی نه دی راغلی. دوی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اورزګان خلک په خورا بد امنیتي او ټولنیز وضعیت کې ژوند کوي او که حکومت له ځنډه پرته جدي اقدامات ونه کړي نو دلته به لوی ناورین رامنځته شي. په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي عبیدالله برګزی وایي چې حکومت هغه شان چې لازم و اورزګان ته پاملرنه نه ده کړې.
تردا د مې سر خبرې کومه ستنه و بهبود نه دی راغلی. نو ساحه د دشمن سره تصفیه شوی ده نه یو د جمعي عملیات شوی دي. ټول لارې ور باندې بند دي. یو لیتر غوړي یو لیتر تیل یو غونی بوجي وړه هیڅ شي نه پیدا کیږي. خلکو ناموس ازادي استقلال ټول هر لحظه په خطر کې دي.
د ولسی جرګې شمیر غړو هم د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د اورزګان پر امنیتي وضعیت اندیښنه وشو ده او په دې برخه کې د حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. بلخ د اورزګان د سیمې چارواکو په خبره اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ د ترنکور ښار ته څیرمه ولسوالیو کې جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین محمد ردمنی شوای افغان ځواکونه ژمن دي چې د اورزګان د خلکو امنیت وساتي.
موږ خپل ټول چمتووالی نیولې د ترنکور په ښار کې یو مضبوط کمربند لرو او د کمربند هاخوا کوماندوګان او همدارنګ خاص قطعات عملیات روانه دي.
ورسته له هغه چې د اورزګان مرکز ترنکور ځینې امنیتي پوسټې د وسلوال طالبانو لاس ته ورغلي د کورنۍ چارو وزارت د دغه ولایت امنیه کومندان او د امنیت امیر لدندې ګوښه کړل. لابل لوري د پوزي چارو افغان کارپوات کلام مرخیل وای وسلوال مخالفان ل پوزي منرونه په ګټه اخستنی هڅه کوي چې پر زینو زینو فشارونه زیات کړي. هغه زیاته کړه کچری حکومت غواړي چې روزګان او نور ولایتونه د دشمن له فشار څخه خوندي کړي، باید له بهرنۍ ځواکونو مرسته وغواړي او پر هغوی هوایي حملې زیاتې کړي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، روزګان.
په راپور کې مو په ولسی جرګه کې د روزګان د خلکو د استازو له قوله د دغه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه واورېده. خو د روزګان لپاره نوی ټاکل شوی امنیت قومندان ډاډ ورکوي چې تازه د امنیتي ځواکونه ترینکوټ ته رسیدلي. دی وایي نه یوازې د ځواکونه به د ترینکوټ امنیت خوندي کړي، بلکې شاوخوا سیمې به هم تصفیه کړي. سید آغا ثاقب دا خبره له سهیلا حسرت نظیمي سره په دې مرکه کې وکړه.
د پولیسو یو تعداد پوسټو خبرنشینی کړې وه. د دا یو وضعیت د مهار دپاره د کابل او د کندهار او د افغانستان مختلفو نقطو څخه تازهدم قوتونه دلته راګیر شوي دي، او په همدې ترڅ کې د یو هیات په راس کې او د جناب رئیس الحکام دستر د رئیس سره یو ځای موږ ترینکوټ ښار ته راغلو. اوس الحمدلله د ترینکوټ ښار وضعیت نورمال دی. د ترینکوټ په شاوخوا باندې امنیتي کمربند ایجاد شوی دی، څه مشکل په دې مورد کې نشته. دی
د قندهار ترینکوټ لاره ولې د پوځیانو په مخ تړلې ده؟
دلته یو تعداد پوستي وي چې هغه متاسفانه یا د دښمن فشار په اساس باندې وي، ځینې ځینې تفاهماتو په اساس باندې کوشش شوي دي چې اوس هلته دښمن ځینې ستونزې ایجادوي. نو د دغې یو مهمه انتقاد ده چې د ګیسي او د راولیکوټ تر منځ د پوستي چې هغه خوشي شوي دي، دا د دوهره نیول لپاره دغه مشکل پیدا شوی دی چې امید لرو انشاءالله د الله په نصرت به د ستونزې حل شي.
ویل کېږي چې طالبان د شپې د خوا په پوستو باندې بریدونه کوي او د ورځې له خوا دغه بریدونه بیا لږ وي، دا تر کومه ځایه رښتیا او سمه ده؟
کله نا کله د شپې له خوا بریدونه په پوستو باندې شته دي، خو کاملا زموږ د قواوو سره د هوایي او د تیرسته شته، او هغه کشفي تیارې چې په هر وخت کې دښمن لیدلی شي او ځمکني قواو ته د هغې دغه بریدو ورکوي هغه په سلیزي ساته دکوټ په هوا کې شته دی او د روزان په هوا کې. کله نا کله دښمن دی دغه د مچلته انداختونه یا حملې دي، ولې دا حملې دومره شدید نه دي چې د هغې دپاره تشویش پیدا شي او خدای خواسته زموږ پوستو ته شکست ورکړي.
دغه کشفي الوتکه چې تاسو ویل د اورزګان پر سر تابېږي، دوی تر څومره کشف کړی دي چې طالبان اوس په کوم کمیت د اورزګان په شاوخوا ولسوالیو کې دي؟
په دې کې شک نشته چې په لومړي سر کې د طالبانو کمیت په یو څه نښه دلته ډېر و چې هغه وخت دی تجمي عملات لرودل، ولې اوس دغه حملې مهار شوي دي. ما مخکې مرکه چې زموږ سره د هوایي قواو او د ترکیې او زمینی قواو ټولې مرستې شته، د ترینکوټ ښار ته مختلفې قواوې خصوصا کندویي او خاص قطار د پولیسو او د اردو په کافي اندازه رسېدلې دي.
د اورزګان نوی سرپرست امنیت قمندان سید آغا ثاقب چې د اورزګان خلکو ته د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکاو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 پښنی بیا او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د کندوز ولایت ولایتي شورا یو شمېر غړي وای د دې ولایت په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنگیالیو فعالیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. خو د کندوز سیمه ایز چارواکي وای اوس د دې ولایت په ارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي او طالبانو ته درنه مرشوب له هم اړولې ده. په دې اړه له کندوز د اجمل آریان راپور.
د کندوز ولایتي شورا یو شمېر غړي د دې ولایت وسنی وضعیت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې لا هم وسلوال طالبان د کندوز مرکز په شاوخوا سیمو کې همدارنګه د دې ولایت د لویو لارو په دواړو خواوو کې فعال حضور لري. د کندوز ولایت د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی وایي چې تر اوسه پورې د دې ولایت د مرکز شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه نه دي تصفیه شوي. ښاغلی ولی په دې اړه داسې وویل:
چار دروازې ښار او مرکز ښار
اوس مهال یوازې د کندز ښار څلور دروازې د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دي، خو د کندز مرکز پورې اړوند کلیو کې همدارنګه د لویو لارو په دواړو خواوو کې طالبان حضور لري او د سفر پر مهال هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي. په ورته وخت کې د کندز دی ولایتي شورا یو بل غړی غلام ربانی ربانی بیوی سوچ چې د کندز مرکز پورې اړوند د ګلتیپې سیمه، د چهاردرې ولسوالۍ، د دشتیارچی ولسوالۍ، همدارنګه د خان آباد ولسوالۍ د اقتاش سیمه د طالبانو له شتون څخه نوي تصفیه شوي، نو په دې ولایت کې امنیت راوستل ناشونی کار دی. ښاغلی ربانی زیاته کړه: موږ د مرکزی حکومت له چارواکو څخه غواړو څو په دې ولایت کې د طالبانو پر وړاندې روان تصفیه عملیات ګړندی کړي او دغه ولایت د طالبانو له شتون څخه په بشپړه توګه تصفیه کړي. په همدې حال کې د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم شکایت کوي چې مرکزی حکومت په دې ولایت کې د امنیت راوستو په برخه کې ګوټلي ګامونه نه پورته کوي. د نوموړي ولایت دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
وخت چې د ښار په 2 کیلومتره او 2 کیلومتره کې وسلوال مخالفین فعال حضور ولري، تنا د چوک او تنا د ښار د دوکانونو امنیت خو هیڅ معنا نه لري.
بیرته دغه سیم بیا هم له وسلوالو څخه پاک نسی، نو بیا هم امکان شته چې وسلوال مخالفین به بیا خپل بریدونو ته دوام ورکړي. نو باید چې دا وسنا عملیات خپل شروع کړي او دغه سیمونه مخالفین تر څو لرې سیمو ته انتقال شي یا وتښتي له دغه څخه.
بل خوا د کندز سیمهیز چارواکي وایي چې اوس مهال د کندز په دشتیارچی ولسوالۍ کې د 14 تندر په نوم د افغان ګډ ځواکونو تصفیه عملیات دوام لري. په کندز کې د پامیر د 10 فرقې د ارکان رئیس برید جنرال سید قربان موسوی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: د افغان ګډو ځواکونو تصفیه عملیات په دشتیارچی ولسوالۍ کې جریان لري او تر اوسه پورې موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې لرو او دغه عملیات به تر هغه وخته پورې دوام ولري څو چې کندز د طالبانو له شتون څخه نه وي تصفیه شوی. که څه هم اوس مهال د کندز ښار ظاهراً آرامه برېښي، خو د کندز ښاریان بیا وایي مرکزي حکومت او د کندز سیمه ییزې ادارې له خلکو سره د امنیت راوستو په برخه کې بېلابېلې ژمنې کړې وې، خو تر اوسه پورې دغه ژمنې په عمل کې نه دي پیاده شوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په فراه ولایت کې د هند او افغانستان د اوږدمهالو اړیکو د څېړلو په هدف یو علمي کنفرانس جوړ شو. په دغه کنفرانس کې چې پرون شنبه جوړ شو، د افغانستان او هند اړیکې وڅېړل شوې او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر لا پراختیا ټینګار وشو. د پخپل ډول کې په فراه کې لومړنی کنفرانس دی. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
د لومړي ځل لپاره په فراه ولایت کې د هند او افغانستان د اوږدمهاله اړیکو په اړه ورځنی اکاډمیک بحث جوړ شو. په دغه بحث کې د فراه ولایت لسګونو مشرانو، مدني فعالانو، د پوهنتون استادانو او علمي شخصیتونو برخه اخیستې وه. د بحث په ترڅ کې دواړو هیوادونو اړیکې مهمې په ګوته شوې او د هند او افغانستان د دولتونو څخه ورتل شول چې نور د خپلو اړیکو ته وده او پراختیا ورکړي. د فراه والي محمد آصف ننګ د غونډې په پرانستنې وینا کې وویل چې هند او افغانستان د ګټو هیوادونو په قطار کې راځي او دا ګټې د ټاپي او چابار په څیر په لویو پروژو کې نغښتې دي. د فراه والی زیاته کړه چې د افغانستان بیا په ځانګړي ډول د فراه ولایت خلک د هند د مرستو څخه منندوی دي او همداشان دغه 1 میلیارد ډالر مرستې هرکلی هم کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان سره وعده کړې ده.
دوستای عزیز، هدف یې عمده ای بود که اولش همو شعار بالایی که میلیارد دلار مساعدت کشور هندوستان، کشور بسیار که به میلیون ها غریب داره، بسیار غریبه، غریب ملت، یک دلار گرفته شده و به افغانستان داده شد. نو دا ډیر دی امتنان ورده. نو د هندی ولس امتنان کو، د هندی حکومت امتنان کو.
په همدې حال کې د فراه ولایت د ولایتي شورا مرستیال هم په دغه کانفرنس کې د هند د مرستو څخه مننه وکړه. خیر محمد نورزی د فراه ولایت د ولایتي شورا مرستیال وویل چې هند له افغانستان سره خاصه دوستی لري او خپل په صادقانه مرستو یې دا خبره ثابته کړې ده. دغه په خبر هیل لري چې هند نورې هم خپلې اړیکې د افغان دولت ته خلکو سره پراخه کړي.
مشتاسي په دې لنډ وخت کې ولیدل چې د سلما د بند افتتاح وسوه. موږ د فراه خلکو په فراه کې د سلما د بند دفاره دلته جشن ونیوی، ملي باس او نورو مسایلو، دلارام او تر زرنج دا سړک چې دین د خاصه د افغانان د پاره جوړ شوی دی. موږ مننه ځنې کو واقعیت دوستی دوستی ده.
دا علمی بحث په دوام کې د فراه ولایت ځینو پوهانو د هند او افغانستان پر اوږدمهاله اړیکو او د هغوی پر مثبتو پایلو هم خبرې وکړې او د دواړو هیوادونو د مشرانو څخه یې وغوښتل چې نور دې هم خپلې اړیکې پراخه کړي. هند تر اوسه پورې له افغانستان سره کابو 2.5 میلیارد ډالر مرسته کړې او په دې وروستیو کې یو ځل بیا ژمنه وکړه چې له دغه هیواد سره به کابو 1 میلیارد ډالر نور هم مرسته وکړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
سات لس بجې او شل دقیقې شوې د کابل د ننوي ورسپانو څلیکلي د به نسیم شفق درته وای.
د کابل نن چاپ ورسپانو د غنو نورو مسایلو ترڅنګ بیا هم د سولې پر موضوع لیکنې خبرې کړې او په دې اړه د حکومت ژمنې او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار مسؤلیتونه څرګند کړې دي. هیواد دولتي ورسپانې په یو مطلب کې د ولسمشر غنی له قول لیکلي چې افغانانو او نړیوالو ته مو ثابت کړه چې موږ قانوني او با عزت سوله غواړو. په مطلب کې راغلی چې ښاغلی غنی د سولې د عالی شورا له مشر پیر سید احمد ګیلانی او د دې شورا له یو شمېر غړو سره په لیدنه کې ویلي چې افغانان او نړیوال له بین الافغاني سولې څخه هرکلی او ملاتړ کوي. ورسپانې په یو بل مطلب کې لیکلي چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د حزب اسلامي له مرکشي پلاوي سره په لیدنه کې ویلي چې د سولې لپاره د حکومت اراده پیاوړې ده. د ورسپانې په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د افغانستان ولسی جرګې هم له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک ملاتړ کړی دی. ویسا ورسپانې هم له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی او ویلي دي چې له حزب اسلامي سره سوله پر نورو ډلو یې اغیزې او د حکمتیار مسؤلیت. لیکوال ویلي چې له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک او د دې حزب سیاسي فعالیتونه د حکومت پر سیاسي چوکاټ هم اغیز لري او په حکومت کې به د لیکوال په خبره د واک تعادل رامنځته شي. په مطلب کې همدار از راغلی چې اوس ګلبدین حکمتیار هم مسؤلیت لري چې د ټولنې حالات درک کړي او خپل اهداف د ملي ګټو پر رڼا کې ولټوي. انیس دولتي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک په اړوند د نړیوالو پر ملاتړ تمرکز کړی. په مطلب کې راغلی چې یونما دا یو ښه ګام بللی او ویلي دي چې د سولې په برخه کې د افغان حکومت هلې ځلې ستایي او ورڅخه په ټینګه ملاتړ کوي. د ورسپانې همداراز ویلي چې امریکا او بریتانیا له لومړیو هیوادونو څخه و چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک ملاتړ وکړ. دنیا ورسپانې هم په خپل لومړي مخ کې د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق هغه خبري راخیستي چې ویلي دي د سولې په برخه کې د افغان دولت له لوري هیڅ ډول خنډ نشته. په مطلب کې د ښاغلي محقق له قوله ویل شوی چې افغان دولت سولې ته ژمن دی او له ډېرې مودې راهیسې په دې برخه کې منډې ترړې کوي. او ملي آرمان ورسپانې یو تحلیلي مطلب ته دا عنوان ورکړی که څه هم سولې ته د رسېدو لاره اوږده ده خو باید دا فاصله طی شي.
د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوهم نیمه کې 2:19 پروګرامونه لرو. مخکښ شزي او شوان پښيبو کې د کندهار ولایتي چارواکي وایي تازه هڅې پیل کړي څو په دولتي ادارو کې د ځوانانو شمیر زیات کړي. دوی د غرزوي د ماموریت او رهبری ترکچې پوري په دولتي ادارو کې د شزو ونده هم زیات کړي. محمد صادق رشتینای له کندهار راپور لري.
د کندهار ولایت ادارې ته ټول لزر 1570 تنه د مامورینو بستونه ټاکل سوي چې له ډلې نظر نیوي بستونه ډک او پات نور له هم مامورین نه لري. ولایتي مسولین وایي په اوسني تشکیل کې یوازې 470 تنه ښځینه کارکونکي دندې لري چې ډېرې ښوونکي او یا اجرانی دي. د کندهار د بشري سرچینو رئیس جاوید الله سلطانی وایي په تیرو څو میاشتو کې سلګونه لوستي ځوانان د رقابتي سیالیو له لارې په دولتي ادارو کې ګمارلي دي او ګڼ نور بستونه یې د ازموینې په موخه اعلان ته سپارلي. سلطانی وای د تیر څو کلونو په پرتله په دولتي ادارو کې د لوستو ځوانانو کچه زیاته شوه ده.
هر څو کولای شي چې دا بستو ته ځان کاندید کړي. موږ په تلویزیونو کې پر اخبارو کې د اطلاعات کلتور لري ولایت مقام کې په بازار کې د اخبارو کې پر ټول کې مهم بستونه نه وو چې بیا مو د ولایتي شورا محترم وکیل صاحبان چې هم شزینه دي هغه ته مو ویل دي عمر زنار ریاست ته مو ویل دي د پوهنې ریاست کندهار پانتون چې په دا کې د شزینه مراجین لري چې تاسو دا بستو ځان کنی یعنی په دولت په هر بس کې په دولتي موږ دوی ته حق اولیت ورکړی دي بیا ما کوي ترکو
سلطانی وای یا نوی ستونزې او مسلط دودونه لا هم د شزو د کار په وړاندې بنسټیز ستونزې دي نوموړي زیاتوي د قومي مشرانو مدني فعالانو او ولسي خلکو په همکاري هڅه پیل کړې ترڅو په دولتي چوکاټ کې شزو ته د ماموریت رهبری او تصمیم نیونی په برخو کې فرصتونه برابر کړي سلطانی للوستو شو زغواړي چې په رقابتي سیالیو کې برخه واخلي او رامنځته سوی انحصار له منځه یوسي
دوی په قانون کې طرزالعمل په اساسم که چیرې نارینه او ښځینه یو ځای کاندید یو باسته 15 نمرې دوی حق لري چې دوی ته اضافه ورکول کېږي کوم اوسنی نتیجه اخري نمرې جمع سولې 15 نمرې د طرزالعمل په اساس حق لري چې دغس خو بیا هم موږ په پوهنې ریاست کې په ډېر زیات اندازه ښځینه کارمندان استخدام کړي دي چې محکم هم وو د امور اجتماعي ریاست چې هم ساته امیر ریاست کندهار پانتون امور زنان ریاست مکمل د ښځینه کارمندان لري او په نورو ادارو کښې هم موږ کوښښ دا دی چې استخدام یې کړو په دا نږدې وختو کښې موږ په میدان هوایي کښې ډېر ښځینه کارکوونکي استخدام کړلې
د کندهار ولایتي مسؤلین وایي په لنډه موده کې به د یوې شفافې او ګډې کمیټې له لارې د خالي بستونو لپاره ټولې ازموینې واخلي او هغه کسان چې لایق او اهل دي په دندو به یې وګماري که څه هم ځینې کسان د دولتي بستونو لپاره په ترسره کېدونکو ازموینو باندې ګڼې نیوکې کوي خو چارواکي د استخدام په پروسه کې د پوره شفافیت ډاډ ورکوي
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ
د افغانستان حکومت معلوماتو ته د لاسرسی قانون د پلی کېدو کمپاین پیل کړه او وایي چې هر اداره مکلفه ده څو خبریالانو ته په وخت معلومات ورکړي د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت د آزادو رسنیو د فعالیت ملاتړ او معلوماتو ته د لاسرسی لپاره هڅې کوي په دې اړه د یوسف خان زدران راپور واورئ
افغان حکومت وی له هغو ادارو او ویندویانو سره به قانوني چلند کېږي چې خلکو ته د رسنیو له لارې په وخت د معلوماتو ورکولو څخه ډډه کوي د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت په هیواد کې د آزادو رسنیو د فعالیت څخه د ملاتړ په خاطر اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د عملي کېدو کمپاین پیل کړی هغه وایي د دې قانون څخه د ملاتړ ترڅنګ به د حکومت ویندویان مکلف وي چې هره ورځ د رسنیو له لارې خلکو ته معلومات ورسوي
دفتر سخنگوی رئیس جمهوری در همکاری با
دی وایي د جمهوري ریاست دویندوی دفتر د بېلابېلو وزارتونو دویندویانو سره په همکارۍ پرېکړه کړې چې د رسنیو بنسټونو سره یو ځای اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون کمپاین اعلان او ترې ملاتړ وکړي ولسمشر غني د 1493 لمریز کال د لندۍ په میاشت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشیح کړ چې شپږ فصلونه او 22 مادې لري خو افغان خبریالانو او د رسنیو څخه د ملاتړ ادارو ډېر وخت د هغې په عملي کېدو ټینګار کړی ویلي دي چې لا هم د حکومت څخه پر وخت د معلوماتو په اخیستلو کې ستونزې موجودې دي د دې کمپاین د پیل ترڅنګ افغان حکومت د رسنیو څخه د ملاتړ غږ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په روانه غونډه کې هم جکړ د جمهور رئیس مرستیال سرور دانش د ملګرو ملتونو غونډې ته د افغان ژورنالستانو د ستونزو د بیان ترڅنګ غوښتنه وکړه چې په ملګرو ملتونو کې د افغان خبریالانو استازی وټاکل شي اطلاعاتو ته د لاسرسي په کمیسیون کې د مدني ټولنو استازی او د یاد کمیسیون رئیس اکرام افضلي وایي حکومت یو ځل بیا ژمنه تازه کړه خو باوري نه دی هغه څه چې خلک یې غواړي تر دوی ورسیږي
دوی راشي شعار ورکړي د خلکو توقعات لوړ کړي او بیا هغه کارونه چې په بنسټیز ډول باندې باید ترسره شي هغه نه ترسره کېږي د حکومت له خوا نه دغه کمپاین شروع کېدل نه پوهېږم په څه معنا باندې ده که چېرته دوی دا کمپاین په دې معنا باندې ورته وي چې دوی خپل سخنګویان راولي او دوی بیا خلکو ته اطلاعات وړاندې کوي
په افغانستان کې دا مهال 15 تلویزیونی چینلونه 200 رادیوګانې او سلګونه چاپي رسنۍ دي چې د حکومت د معلوماتو له مخې 10,000 خبریالان پکې په دندو بوخت دي اکرام افضلي وایي له ځینو استثناو پرته حکومت مکلف دی چې خلکو ته د رسنیو له لارې په وخت معلومات ورکړي
خبریاست ملګری ملتونه وایي 2014 میلادي کال تر ټولو تود کال و چې تر دې پخوا یې ساری نه دی لیدل شوی د ملګرو ملتو د هوا پیژندنې اداره وایي سږ کال د اګست د میاشتو ریکارد مات شو او اټکل کېږي چې 2014 به په مجموع کې د تاریخ تر ټولو تود کال ثبت شي کلر نالیس وای د سش کال له پایله تر اوسه پورې د هوا د تودوالي مخکې ریکارډونه مات شوي او ډاډه دی چې 2014 میلادي کال به په تاریخ کې تر ټولو تود کال ثبت شي. د ملګرو ملتو د هوا پیژندنې د ادارې په وینا د نړۍ هوا له اوږدې مودې راهیسې د غیر عادي حالت لور ته روانه ده او دا مسئله انسانانو ته په تدریجي ډول په یوې عادي چارې بدلی شي. د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې د راپور له مخې د 2014 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د مځکې د تودوخې درجه د 19مې پیړۍ د وروستیو د هوا د تودوخې تر درجې زیاته شوې ده. لاس پجې او دیرش دقیقې شوې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلو. د خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو خو اوس ناجا صاحب د دې سات لنډ خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د مصر سفارت وایي دغه هیواد تل په افغانستان کې د سولې او ثبات لټینګې دوه ملاتړ کړي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به نن په لومړی ورځنی مسابقه د بنگلاديش په میرپور ښار کې مخامخ شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پاکستان د تروریزم په صادرولو تورن کړ. د ایتالیا د سمندري ځواک یو بیړۍ د ایران بندر عباس ته ورسیده. او امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد په لویدیز کې د واشنگټن د سوداګرۍ په یو مرکز کې پر خلکو د ډزو په شک یو تن نیولای.
د اصلي رادیو د رواني خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. لمړی هم مخکښ شزي ورپسې هم ژوند په شیبو کې
مخکښ خزي.
قدرمن اوریدونکو د مخکښ شوزو د خبرونو په لړ کې مو په دی اونۍ کې د کونړ ولایت د شوزو د چارو رئیس محترمه سهیلا بابر د دې پروګرام ملمنه ده چې په کونړ کې د ازادي رادیو خبريال شاغله روح الله انوري د غې سره مرکه کړې ده.
زمانم سهیلا بابر د کونړ ولایت د خزو چارو د رئیس په صفت دنده سرتره سو.
په خونځي کې کله داخله شوې؟
په خونځي کې خو نه 50 کال کې زده مکتب څخه فارغه شوې یم د 12 سم څخه.
د خونځي په دوره کې چې کله تاسو خونځي کې وای څومره ستونځي وي چا تشویقولې کنه چا د تدسیم ویلې چې مزه
خونځي کې زه خپل د پلار د خوانه شامل شوم ځکه چې زما پلار یو روشن فکر او زمونږ ټول خاندان د ضد تعلیم نه وو. نو کله چې زه په خونځي کې داخل شوم درې صنف ما په قندوز ولایت کې ویلې ځکه پلار مې ته دولت مامور وو. بعد دا غینه د فاطمې لیسې ته راسي پرچا شي وستو. په هغه وخت کې د سهولتونه نه لکه د وس په شانته مګر هغه کم سهولتونه په اساس باندې مونږ دونه له شو چې خپل تعلیم سرته ورسو ډیر تشویق شي استو. د هغه وخت سره چې رئیس د معرف او موین د معرف وزیر د معرف د مکتبونو نډیر دقیقه لیدنه کوله نه زما په یاد دي چې زه په شپږم صف کې ما 50 افغاني د وزیر معرف د خوانه زه تشویق شولم او ماته انعام په شکل راکړل.
د سې څو کوچ استاسو مخالفت کا او پټولنه کې یا چادر پسې بدرد ویل چې دوی مکتب ته ځینجونی لکه وسم په ځنې سیمو کې د خلک شته چې ځینجونی مکتب ته نه پریږي.
نه هغه وخت کې د سټوک نو چې مونږه د کم تهدید لاندې نیولستو یا مونږه ته بدل را خو دلې دا نه بد تبلیغات او نیار چا کوشش کوي چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږي او تعلیم وکړي. مګر اوس چې څونه ذهنیتونه روخانه شوي دي څونه چې سہولتونه ډیر دي څونه چې مکتبونه اضافه شوي دي سر دا غینم بعضی د اشخاص شته چې هغه نه غواړي چې خپل اولادونه مکتب وي او د نور مخه هم نسی مګر هغه وخت کې دا عملونه نه تر سره کېدل.
تاسو په نظر باندې تاسو چې نه 50 کال کې فارغ شوم د لیسې نه مکتب نه فارغ شوم هغه وخت کې دومره خلکو درس ته ماشومان یا جونیا لکان تشویقول وسلاملونه دي چې دومره وخم تیر شوه د ټوله نړۍ ترقی په لور روانه ده، خو زمونږ خلک اوس به روسته پاتې شوی دی او ماشومان اونجونی نه پریدي چې مکتب ترل شي. او شمیر البته
هغه وخت کې زمونږ د تعلیم او تربیه مخه چاننی ول، مګر کله چې انقلاب وشو دوم د ثور اغه نه بعد ډیر ګډوډی نه راغلی منسته، به کله چې کونړ تخلیه شو هغه وخت کې مونږ انتقال وکړو د ننګرهار ولایت ته، مونږ خپل مکتبونه الته ویل، امر کومه وظیفه چې مو هغه مونږ سره رسوله. مګر د انقلاب په دوران کې بعضې داسې مخالف اشخاص هغه وخت کې وو د انقلاب په وخت کې چې هغه د اشرارو په نامه یادېدل، چې هغې نه غوښتل چې مکتب څوک ووایي او یا څوک پیشرفت وکړي، ځکه هغه د بل چا لمسونو او د بل چا لاسوهنه وه چې مونږ په دې باندې ښه پوهېدلو چې دا دغه د بل چا دی، تبلیغات او دا لارښوونې د بل چا دي. مګر داسې حالات نه وو لکه دا اوس چې دي.
تاسو ویل چې هغې وخت کې کورنۍ او خپلو ماشومانو نجونو ته اجازه ورکول، خو اوس داسې کورنۍ پیدا شوی چې بغیر د دې نه چې وسلوال یا نور خلک د دې مخالفتو کې خپله کورنۍ نه پرېږدي،
خپله کورنۍ په دې خاطر نه پرېږدي چې یو محیطي شرایط د بدو تبلیغاتو په اثر باندې خراب شوی دی، بل زمونږ مملکت ته د بعضې ناوړه اشخاصو د خوانه بد تبلیغات کېږي، او زمونږ د وطن آبادېد هیڅوک کله نه غواړي چې افغانستان آباد شي او افغانستان پیشرفت وکړي، ځکه چې بهرنۍ لاسوهنه پکې ډېره ده.
د دولسم صنف نه چې فارغه شوی بیا په څه مصروف شو؟
چې زه دولسم سم نه فارغه شوم، بلکې اول نمره وم د خپل صنف. هغه وخت کې د استادانو ډیر کمبوت و، دا کمبوت په اساس باندې مونږ د اول نه دویم نمره او اول نمره او دریم نمره دا مونږ په دنده وګمارلو، چې زه هم په هغه کې ښوونکي شولم چې د دری درس باندې تدریس کوم.
دلته
او دلته کونړ ولایت کې، کونړ ولایت کې
الته څه ستونزې درته نه مخامخ کېدلې د خلکو د خوانه؟
نه، هغه وخت کې نه د شاګردانو د خوانه کوم ستونزه و او نه زمونږ د خوانه کوم ستونزه و، صرف دغه مسلکی استادان هغه وخت کې لکم او اوس زما په نظر سره چې زید دی، هغه وخت مسلکی استادان لکم او دالی دارالمعلمین موجود نه په کونړ ولایت کې، چا چې بلستو او څوک به کامیاب شو نو ننګرهار کې به لستو دالی دارالمعلمین.
څومره دندې تر سره کړې دي معلمي دي څو کال پورې الته وکړله؟
کله چې زه په کونړ ولایت کې خوونکې شوم تر هغه وخت پورې زه خوونکې هم تر څو چې د کونړ ولایت تخلیه شو او ننګرهار ته انتقال شو. کله چې ننګرهار ته انتقال شو عملته مونږ ته خپل وظیفې را وسپارلې چې د ننګرهار ولایت بالای لسې په ابتدایه کې زه خوونکې شولم. بعد دا غینه چې کله د طالبان راغله هغه وخت کې مکتبونه سقوط وکړو، نو هغه وخت کې مونږ په کور کې ناقصتلو. بعد دا غینه چې کله موقته اداره جوړه شول کرځي سیب راغل، مونږ خپل وظیفو ته بیا ادامه ورکړو.
کله چې موقته اداره راغله کرځي سیب په مشرۍ باندې بیا وظیفه واخستل کنه؟
کله چې زه مهاجر او مبیر ته خپل وطن ته راغلم په دې خاطر راغلم چې موقته اداره جوړه شول، نو موږ سره دا تمه پیدا شول چې کېدې شي افغانستان خدای جوړ کړي. نو چې زه کله راغلم خپل وطن ته، نو اول پیشنهاد د والي صاحب د خوانه ماته وشو ته چې خزو چارو ریاست نو تشکیلم دی، ما تشکیل راوړې دی او دلته ما د ډیر خويند سره خبرې وکړې، مګر ما سره څوک موافقه نه کوي او ته کولای شي چې دا ریاست چارې پر مخ بوزي. نو والي صاحب خپل مانه پیشنهاد وکړ، یو څو رئیسان یې واپس راولېګل چې هغه سره ما موافقه وکړه خپل ریاست تراغلم.
ریاست ته څو کال وکړو؟
ریاست مې دوه کال وکړو، مګر دوه فعالیت مې پکې کړی دی چې کله ریاست تشکیل مې پوره کړو او زه په ریاست معرف کې په یو اتاق کې چې رئیس د معرف ما سره همکاري وکړله، خپل اتاق یې ماته پرې خوستو، هغې دونه لاندې یو کټ واچو، په هغې کې به خپل ریاست ترسره کوو. بعد د هغې نه چې کله پیرټي جوړه شول او خلیلزاد کونړ ولایت ته راغی، د والي صاحب په ضلع اکبر په همکارۍ باندې د خلیلزاد سره زه کېناستلم او پیشنهادونه مې ورته وکړل چې کودکستان او د نجونو مکتب او ریاست موافقې ما سره وکړله. بیرته زه لاړم کابل ته، د کابل نه ما د عبدالحق فاونډیشن سره خبرې وکړلې او هغې راغله د بنسټ ډبره کې خوستله، چې کله والي صاحب د بنسټ ډبره خوستله نو والي صاحب دا وویل چې دا زما حق نه دی، دا د دې خور حق دی چې باید دا ګټه دا خور کېږدي. مګر بعضې اشخاص شته دي چې اوس یې لوحې په مکتبونو په کودکستان لګولي دي چې دا ما جوړ کړی دی او دا زما فعالیت دی، مګر هغې کې زه ډېره ګیلمنه پاتې شوی ما.
تاسو د هجرت خبره وکړله چې مهاجر شوم، چیرته مهاجر شوی وال ته ستونزو سره مخ وای؟
پاکستان ته مهاجر شوم، پاکستان کې صرف د بی وطنۍ ستونزه زمونږه و چې مونږ د وطن بی وطن پاتې شوی وو او د خپل دوستانو او د خپل اقاربونو، مګر نور پاکستان کې نور ستونزه د څه خاص ستونزه نه وي، دغه ستونزه و چې مونږ د وظیفو نه به برخه شول او د خپل وطن نه.
بیا بیر ترازو افغانستان ترازو کونر ترازو کله چې تاسو دغلته د تعمیر بنسټ ډبره کې هوستله پاچا سے پوخ کے بیا سفالیت نو شروع کړل دا غی نورست ریاست ولې پری خوست او چیرته لاړ
کله چې ما د دې ریاست بنسټ ډبره کې خود لانو هغه وخت کې د ولایتي شوراګانې نوې ایجاد شولې چې دا پروسه نوې و په افغانستان کې نو ما غوښتل چې خزو چارو ریاست ډبره مې کې خوست لام دغه شان ته یو ارزو امید مې لرل چې هم دا شان په ولایتي شورا کې هم زده خزینه او وکیلانو یو نمونه شوم او په خپل ولایتي شورا
نو پتہ څنګه کامیاب شوی ولایتی شورا ته څومره کسان ولاړوي د خویندو لاړه او څنګه کامیاب شو
په دغه وخت کې خزینه خویندې خو ډېرې زیاتې وې هغې د جملې نه مونږ څلورو کسانو ځانونه کاندید کړل چې د څلورو کسانو د جملې نه مونږ دا درې خویندې کامیاب شولو ولایتي شورا ته لاړو
ولایتي شورا کې اکثره خویندو دا شکایت کاوه چې د فشارونو لاندې دی سړی ورته واک نه ورکي اکثره د واک کلیګانې چې دي دغې په لاس کې دي د سړو په لاس کې دي احساس کا
ولایتی شورا کې چون دا پروسه نوی و او خلکو ته ډیره ناشنا و نو دا غي تطبیق په یو ولایت کې او دا غي عملی کارونه کې دشي یو زره مشکل ووسیږي مګر زمونږ مخه په دسي حالات کې به خلک نیول چې مونږ به غوښتل چې یو زیته لاړ شو د بدو شرایطو په اساس باندې یا د موهیتی شرایطو په اساس باندې به مونږ نشو کولای چې هغه منطقي نه لیدنه وکړو یا د خلکو مشکلات راټول کړو مګر په دولت کې ساحه کې چې مونږ کوم دولتي ځایونه لبتلو دا غی که کوم مانیت او مشکل موږ سره نو او داخلي مشکلات خدا په اړه دفتر کې پیدا کیږي
داخلي څه مشکلات
داخلي د څه مشکلات چې پوره ونده به خصته نه ورکل کېدله په دې خاطر نه ورکل کېدله چې دا پروسه نه وي او دی مسره ناشنا او ټول خلک د دې پروسې سره ناشنا نو د دې تطبیق به نشو عملي کولای چې
کلم د خپل حق غوښتنه کړي ده خسرونه
د خپل حق غوښتنه مونږ کړي ده کولم خو مونږ په دې به پوي دي چې دا حق چې موږ غواړو دا نه عملي کېږي نو په دې خاطر به موږ یو وخت کې د سکوت سره مخامخ کېدلو
یعنی غلي کېدلې
به غلي کېدلو به
داسې ورځې در باندې غلي چې ولایتي شورا تړل شوي یا تاسو خفه شوي تنه مرور شوي کورونو کې تنه ناشته استي بیا څوک در غلي بیرته پخلا کړی د حالات راغلي
نه داسې حالات خو شخصا نه دي شوي ما سره او کې دې شي نور ملګرو سره شوي چې د سمره ورتوبونه موږ ډیر زیات زموږ ملګرو کړی دی تلې دی به تر راغلي دي مګر په زه خپل یو مشکل ما سره مخ شوی وو چې هغه په خپل هم د ولایتي شورا د ملګرو سره وو چې هغه مشکل داسې وو چې دی به د شورا ته داسې یو بله بڼه ورکوله لکه د دولت په شکل باندې به دی د شورا نه ته جوړوله چې دا یو دولتي ارګان دی او د کې اصول او قوانین مراد شي نو په دغه خاطر باندې به سره زما همیشه مشکل وو اصول قوانین مقررات دا خلکو سره ډیر نابلد وو او دویمه دوره چې وه دویمه دوره کې موږ ډیر زیات کارونه کړي دي ډیر مشکلات هم د خلکو حل کړي دي او ډیر ځایونه موږ پروژو نه لیدنه کړي ده او ډیر خلکو مشکلات هم موږ راټول کړي دي
دریم ځلی ولاړو
هغه کې زه بریالی نه شوم زه خویندې چې ځوانې دي او د باتوانه دي او انرژي خاوندانې دي روشن فکر دي هغه خویندې زمونږ کامیاب شوې دي او د الله نه مې دا تمه او توقع ده چې دوی په خپل کار کې بریالي او هغه شان د خلکو خدمت او د خویندو خدمت وکړي
دا عمر وخت کې چې تاسو دونه کارونه کړی دي د چا د خوان تقدیر شوی استه کومه غونډه ستاسو په ویاړ جوړه شوې نه ده جوړه شوې چې شوې
زما تقديري خو یو غونډه جوړه شوې ده چې په هغه کې زه تقدیر شوم چې غالبته د یو ان د خوانه و او نور تقدیرنامې چې د ولایت د خوانه راکړ شوې دي د قومندانۍ د خوانه او د ارګان هاي مال د خوانه تقدیرنامې راتره
شوې ده د یو ان د خوان څنګه غونډه جوړه شوې چیرته جوړه شوې
د یو ان د خوانه دلته غونډه جوړه شوې و چې البته د مخکخ میرمنو په نامه باندې یو پروګرام چې زه کولای شم ته هم کولای شي دا ډیر غټه سطح باندې غونډه چې د فاطمه په لیسه کې جوړه شوله او د کې ډیر چارواکو برخه غستلې و او زه په کې ډیر تقدیر کلمه وې نازولم
خو اوس په شخصي ژوند تر شو د واده د کله کړې ده څومره بچی لري او هغه په څه حالت کې تعلیمونه کړی نه دي کړی
په شپږم کال کې زما واده شوې ده او اولادونه لرم چې 15 جونې دي او دوه هلکان دي او لورګانې مې ماشالله هم خپل سواد سره ترسولې ده د علي دارالمال تلوین نه فارغه دي او زامن چې می دي هغه کشران دي چې اوس می مشر زوی د جنکو نه کشران دي مشر زوی می په کابل ولایت کې په وایي پونځي ماسل له او دیم زوی می د ننګرهار کې د
اکثر کورنۍ چې اقتصادي ستونزې لري بچی تعلیم ته نشي هڅولې بې تعلیم پاتې کی ته څنګه بریالی شوې چې دغه سي لورګان یو زامن دی تعلیم ته وهڅي هغه تعلیم یافته شي
زه خپل د تعلیم سره ډیر شوق او علاقه لرم ځکه چې ما خپل مکتب لستلې ده دغه سمره مالی دلې ده چې ما خپل سمره لیدلې ده نو زه ما نه غوښتل چې زما اولادونه د بی تعلیم پاتې شي ولو کو د دې د تعلیم په برخه کې زه پوروړم شمه مګر اولاد باندې ما غوښتل چې زه تعلیم وکم او ژوند کې هر قسم مشکلات راځي مشکل سره موجوده مخایوختي لوړې جوړې په ژوند کې ډیر رښتې خو باید مونږ په شاله اړنو شو د تعلیم په حصہ کې او شه د پاره باید کوشش وکړو چې خپل اولادونه باندې تعلیم وکړو او عصري تعلیم پی وکړو او د خپل وطن مینه او محبت سره داغه یو پیوستون پیدا کړو.
تاسو د رئیس شویستې دویم ځلی ده د څنګه راغلی بیا څنګه شوق تر سره پیدا شو؟
زه خو خپل چې کله انتخابات وشول او زه کامیاب نشول ما زه خپل کور کې ما علاوه دا غینه ما غوښتل چې یو د خزه د پاره یو شبکه جوړه کما چې ټولنیس کارونه او د عرفوی زکړې پکې وو کې هغه و چې بریالي شولم پکې چې د خزه د پاره په ننګرهار ولایت کې چونځل ته وسیدل ما عملته د یو فابریکه چې صابون سازي فابریکه و پاغه کې مې خزه تنظیم کړې وي او خزه ته هم د صابون دکړه ورکوله چې البته د جاپان مسجد خوا د کومک او همکاري و او زی په سر کې ومه د خزو د پارم فعالیتونه کړی وو بعد دغه نه نو دا د وزیر صاحب لزوندود چې هغه ته هرڅه از ما د وظیفو د کارکردګي ویلی وو او دغه خپل لزوندیدو زه لازم وګڼلم چې ما د تر اولی
وو سوخ کې دغه سي جنگونه روان دي اکثره خويند چې رئیسان یا په ولایتي شورا رئیس یې بس د وسلوالو په نوم خلک ګواخي د سکم غوښتل شوې تر اوسه
نه ما ته د وسلواله د خوانه کوم غوښ نه دي شوې مګر ټلیفوني تهدید راته شوې دي مستقیم اندس غوښ ما ته نه دي شوې د طالبانو د خوانه کې دي شي طالب یا اوسي یا نه اوسي مګر ټلیفوني تهدیدونه
دا غي د نوم په استفاده شوې
دا غي د نوم نه په استفاده باندې ما ډیره تهدید شوم ټلیفوني
څه ویل
درته نو ما ته ویل چې ته ولی وظیفه ته زی ولی د انګریزانو سره تکې نیو میټینګونه نیسی او امادګی دی ونی سچ مونږ تا کفن تیار کړی دی غواړو چې تا مړکو ته مونږ نه نشه خلاصېدلې نو دا تهدیدونه به راځي
دا غواخونو استاذ کی ویره پیدا نه کړي چې وکالت پرې دی وظیفه پرې دی
نه ما زما په ځل کې یره نه پیدا کړي ما وسره ډیر صحیح استدلال به وسره کوم دا غوښتنه مې ته وکړله کو ته چیرته کولې شي چې راشي زما په زیاته کارو کې نه زیاته هر کله و ما راشه د دولت سره کوم مشکل لري او راځي زستا په خدمت کې ما استاسې هر مشکل ته د حل لار پیدا
تاسو یو خپل یو تعلیم یافته کورنۍ یاست خپل تعلیم یافته بچی دی ان شاء الله غده تعلیم یافته کیږي نور دغه کورنۍ چې کوم زنانه نه پریدي نجونی نه پریدي مکتبونو ته خونځي او ته تعلیم ته څه پیغام ورته لري
زما پیغام خپل خويند ورونو ته دا دی چې هیڅ کله د خپل اولاد د تعلیم او تربیه خنډ کېږي مې ځکه چې دا وطن په تعلیم او په تربیه سره جوړیږي او ودانیږي او موږ خلکو په بیزي تبلیغات او غولېږي دا خاور ستاسې خاور د تاسې نه خدمت غواړي او تاسې به آبادوي دا د بلچا په مټو نه جوړیږي هم د افغانستان خلکو او ورونو او خويند په مټه باندې کې باید خپل تعلیم او تربیه ته رشد ورکړي او ساينس د لارې او د ټکنالوژي د لارې خپل وطن آباد
مخکخه خزي
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راديو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي کله افغان بي سي شرکت مشتریان یاست اته سو اته نیوش میرا ډایل کړئ خبرونه راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ
Thank you. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری زه محبوب شاه محبوب مو د ژوند په شیبو کې ل یو نوی خبرونه سره هرکلی کوم اوریدونکو کله چې انسان پیدا شوی او عقلی ملګرتیا کړي نو په بیلابیلو وختونو کې ورسره بیلابیل باورونه او عقاید مل شوي دي. انسان د ځینو اعمالو او کړنو پر وړاندې باورونه ترلاسه کړي او بیا یې پر دغو باورونو عقیده رامنځته کړي چې له پیړیو پیړیو راهیسې دا چاره دوام لري. په افغاني ټولنه کې باورونه او انګیرنې څه ارزښت لري؟ ایا کلم په دې اړه فکر کړی
چې جارو د شپې کول خنه دي یا د سوي چې نيستي راولي او کله دا
یو دغه و چې مثلا یو مېرمن یا یو چچ به وړلم دا ول مثلا یو پټو یا یو ټوټه چې به ول وي د بیا دی به ول چې دا مېرمن
را مسافر سي وي زموږ له شاو بوا چو ان مې یا سي اورو په پیاله کې شمار سي کوم وای مېلم راځي به
موږ نننې خبرونه د باورونو ارزښت او په وړاندې عقایدو ته ځانګړې کړې ده. راځي وګمې جبر خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو اوسنی فولکلور په هاروای په کوم سیمو کې چې ساينس ډیر پرمختګ نیوي کړای هلته پر فولکلوریکو ارزښتونو باورونه زیاتوي. دوی وایي د ساينس له پرمختګ سره ځینې باورونه او عقیدې هم کمزوري کیږي. په افغاني ټولنه کې لا هم د فولکلوریکو او بیلابیلو مسایلو پر وړاندې باورونه موجود دي. یاد باورونه تر ډیره مثبته او یو شمېر یې منفي خواوې هم لري. پر باورونو او انګیرونو عقیده لرل د منځنی آسیا د هیوادونو د ټولو اوسیدونکو ځانګړنه ده. یوازې دا نه چې په نوره نړۍ کې به پر باورونو او انګیرونو عقیده نه وي، یا د عقیدې په هر ځای کې موجود دي خو یوازې شکلونه یې تغییر کوي. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د باورونو او انګیرونو په اړه یې خاوند ارواښاد پوهند زیور یو کتاب په پښتو ژبه لیکلی چې د یاد کتاب په لیکلو کې یې له خاوند سره کار کړی دی. نوموړی وایي چې باورونه او انګیرنې هغه ټولنیز او فردي قراردادونه دي چې اکثره وخت په ټولنه کې په شعوري یا غیر شعوري توګه رامنځته کیږي.
د باورونو په حق لازم په ټولنه کې مثبت او منفي خواوې دواړه لري. مثبت خواوې دا دي چې ځینې باورونه چې د خلکو ترمنځ رواج شوي دي یا دود دي، هغه ځینې مذهبي او صحي عقاید دي چې د خلکو په منځ کې رواج لري. مثلا دغه یو باور داسې دی چې ماښام کې یا مازیګر او ماښام ترمنځ جادو کول ګناه ده. دا وای چې ګناه ده، دا اصلا د شیدې چې د ماخام او مازیګر تر وخت کمی عبادت د مازیګر مونځ او د ماخام تر مونځ، نو هغه ځکه د خلکو د دې لپاره د جارو کولو هغه بد ګڼلی دي چې یعنی ګناه ده. او بل وای چې جارو ماخام جارو مکوي، دا خو یو واقع واضح خبره ده چې ماخام اکثریت شپې شپه راځي دی، ورپسې شپه راځي کله چې جارو کېږي په دې کوټه کې یا په یو ځای کې دوړه اوچتېږي، دا دوړه کوټې کې بنده پاتې شي، نو هغه د شپې خلک په کوټو کې ودی کېږي، نو د هغې دپاره چې دا دوړه بیا تنفس نه کړي، نو د دې دپاره دا یو شی رامنځته شوی، نو هغې ته خلکو داسې یو عقیدوي دغه ورکړی چې جارو د شپې کول ښه نه دی یا داسې وایي چې نیستي راولي او کله داسې خبره.
د نوموړې په خبره چې افغاني ټولنه یو له هغو ټولنو څخه ده چې د بیلابیلو مسایلو پر وړاندې باورونه پکې موجود دي، خو دغه باورونه بیا تر ډیره مثبت دي، دا ځکه چې په ټولنه کې کارول شوي او منفي خواوې له منځه تللې دي. د کندهار اوسیدونکو صبرینا وای چې د افغاني ټولنې یو شمیر اعمال د باورونو پورې اړیکه پیدا کوي. نو موري وای چې دوی له پخواره هیڅ یو شمیر انګیرنې او باورونه لري چې اوس هم پرې عقیده لري.
لکه څنګه چې موږ خپل دا قصې او دا خبرې د خپل پلارونو نیکونو د اوریدلې دي، داسې مثلا د سنگیرنې کېدل لکه پخوا چې به مثلا کارغه چې به په کوم دیوال هغه کې نس چې आवाज وکوم، دا په دې باور یا په دې عقیده به و چې مثلا میلمه راځي د موږ فامیلونو دی. نو همداسې دا میراثونه او دا هغه چې دي موږ ته پاتې شوي دي. او بل مثلا بل عقیده او باور چې به و دغه و چې مثلا یو میرمن یا یو چاچ به وړل هم دوله مثلا یو یو پټوګیا یو ټوټه چې به ولوي د بیا دی به ولې چې دا میلمانه راځي. همداسې داسې زیات باورونه دي چې په د کیسه سبب مې سره غلي.
نوموړی وایي چې باورونه تر ډیره د انسان تر عقیدې، تعلیم او عمر پورې اړیکه لري، ځکه د هرې سوی او عمر لرونکي په بیلابیلو وختونو کې پر بیلابیلو باورونو ځانګړې عقیدې لري.
دا په انسان پورې اړه لري، یعنی کچېره مونږ په دې باندې باور وکړو هغه کار کیږي او کوي نه کوي نو امکان نشته چې وشي. او دا خپل یعنی د خدای کارونه کې کېدې چې راش کېدې چې رانه شي، خو دې مونږ عقیدې پورې اړه کوم په هغه عقیده یا باور وکړو بیا نو کېدې چې امکان ولري.
چا کله دې تجربه کړې چې بچی شي باور؟
بلې، ما تجربه کړې ده.
مثلا
دا کارغه چې کینه مونږ چې په دیوال کې مونږ ورته چې دا غو کې بیا ډیر درې ځوانان د غلری چې وای مثلا قربان ورته یا جړ ته وای چې د مل مرادي بیا مونږ ممدس کړی دی بیا مل مان راغلی دی مونږ.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د ارواپوهنې د انسټیټیوټ غړی همیرا وای چې پر انګیرونو او باورونو عقیده لرل د انسان تر رواني سویې پورې محدود دي. د نوموړي په خبره چې اکثره باورونه علمي جنبه نه لري.
البته چیزهایی که به حساب مون د ځینو شاینو پاره چې موږ وای د خښګون لري یا بد لري یا دا شاین موږ پوری خدي یا بد دي، کچیر دغه عقیده او باورونه موږ د یار و په نه دی لم لمخي وچو د کوم ځانګړی علمی اساس نه لري. دغه عقیده دي چې موږ په غیر شعوري توګه قبول کړی دي، یوازې او یوازې د تلقین لپاره په ځینو ټولنو کې خلک استعمالوي. د بیلګې په ډول کوی چې د شپې نو کار مغو څوي، لامل دا دی چې د شپې له کوټې نه او کچیر په خوړو کې کوم نوک ولویږي او انسان وخوري خای ډیر تاوان ورته ورسوي. نو دغه دلیلونه په خانه او نګي باندې کړی په همدې خاطر د خپل تلقین په خاطر باورونه رامنځته کړو.
د نوموړي په خبره چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر باورونه شته چې مثبت پایلې لري او ځینې منفي پایلې لري چې باید ځان ترې وساتل شي. د غزنی اوسیدونکو نازنین پر یو شمیر باورونو او انګیرونو کلکه عقیده لري. نو موري وایي چې د دوی ټوله کورنۍ باورمند کورنۍ ده او هر کار چې د دوی په کورنۍ کې پر وړاندې بد شګون موجود وي نه کوي.
خو دا خو به زمان ته مربوط کې کله چې موږ کوم د قدیمی خلکو یا د فولکلور عادتونه موږ وینو یا موریدلې په دوه باندې اکثریت خلک باور لري او شاید موږ لوغو ګورو ځکه چې کله چې موږ کوم خو شای په نیک فالونی سونو بیا هغه به متخه اراده مرکی او خګه ټم تر اخیستای سو.
مثلا په څه ډول باورونه باندې ته عقیده لري؟
مثلا مسافر سی وزم غل شاو بوا چو ان میاسم اورو په پیاله کې شمار سی کوم وای مل مرزي بیا غوته ډیر احترام کو زکه شیدار موږ د بخانی خلکو دی او بخانی خلک هر عادت موږ ته یو پند نصیحت دی.
دا باورونه په څه ګټه ولري چې اوس مسافر په سیتوبا چي یا جارو نه په سی وهي یا بل څه بل څه کومه ګټه لري خاصه؟
دا خو به کومه خاصه ګټه ونه لري، مګر یګانه شي چې کولای شي په دوه کې ګټه تر واخلي هغه د زړه تسلی ده. زړه به د چا انسان په تسلی شي.
د پکتیا اوسیدونکو عبدالباقی تورزی بیا وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمیر باورونه او انګیرنې دي چې خلک پرې کلکه عقیده لري.
ځنه وخت د مونږ کورونو کې د مونږ خوا او شاو شفریال کې چې مخته لاس نه سي درته وایي چې دا ښه عمل نه دی، دا ما تر سره کوي، پلار دې مړ کېږي، مور دې مړ کېږي او خفګان په وخت کې اکثرا دا تر سره کېږي. دا قسم مخ په دواړه لاسونو نیول یا ځنې ته لاس اچ نیول دغه د مونږ په کې ډېره بد کار دی، خپل نه تر سره کوم. یوه اصطلاح هم لرو چې لاس تر ځنې کېنسل دا هم ډېره بعد دغه ساحه ده، ځکه لاس تر ځنه کې نسل وایي دا سړی سپیر کوي او زیات غلری ده.
د میدان وردګو اوسیدونکو ماریا وایي چې په انګیرونو او باورونو باندې عقیده نه لري، خدای چې نور کورنۍ عقیده لري نو کله کله په خپل هم لازینو کارونو ویریږي.
خو څنګه چې زموږ پلانونه مخکې پلانونه په دې باندې عقیده درلوده، خو اوس زه په دې باندې عقیده نه لرم، ځکه تر اوسه ساینس او ټکنالوژي ډېر پیشرفت کړی دی. موږ په دې باندې عقیده نه لرو، ځکه هغه ټوشن د خرافاتو خلکو دومره سواد نه درلودله، او اوس ځینې ټکنالوژي پرمختګ کړی دی، ځکه ټول خلک سواد لري، په دې پوهېږي چې په اسلام کې دا شان منه دي. او زه مثلا ځینو خلکو پوښه ویل چې شپې جارو مه کوي، ځکه دا کوم بد شګون لري، او مثلا ځینې نور شان باندې باور درلود.
تا کله داسې تجربه کړې دي چې مثلا د شپې دې جارو وهلي کوم بد کار نه شوی؟
نه تجربه کړې مې نه دي، خو بیا هم جارېدل ما، ځکه مور پلار دا خبره کوله چې دا کار نه کوي، ځکه حتما یو بد شګون لري، او تجربه کړې مې داسې نه دي.
باور خو پرې لري چې
بیا باور پنه لرم.
د ماریا په خبره چې په اوس وخت کې ساينس ډېر پرمختګ کړی او باید له فولکلوریکو باورونو ځان وساتل شي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر بیا وایي چې په یو شمیر باورونو عقیده لرل کوم دینی اساس نه لري او اړتیا ده چې ځان ترې وساتل شي.
دا ټول غیر حقیقي او غیر هغه یو عام فلکلوري زمزمي دي چې خلک یو تر بله پورې همداسې یو نسل نه بل نسل ته پاتې شوي دي، خو تاریخي اصالت نه لري او قرآني او سنت کې اصالت نه لري.
د نوموړي په خبره چې د ځینو خرافاتي عقایدو او باورونو پر وړاندې اسلام حکم کوي چې مسلمانان ترې ځان وساتي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه سموګ نه نه خبرونه په همدې ځای تمامېږي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org، او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
سلام.